درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. موږ به د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12 پګنیوي او اف ام 3.15 څپو در سره یو. د ازادي رادیو په دې لمړی خبری مجله کې چې زه عصمت ساروان د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د رای ورکونکو شزو لپاره د عکس اخیستو پر شرط د یو شمېر شزو د اندیشنو او د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو د ډاټ په ګډون د نورو موضوعاتو تفصیل در اورو. لومړی د دې سات خبرونه. د جرمنی دفاع وزیر وایي ک نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي، افغان شزیبه بیا له ډیرو حقونو به برخي شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان شرز دافر احضار کړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د سعودي د تیلو پر تاسیساتو بریدونه ایران کړی دی. د خبرونو تفصیل. د جرمنی دفاع وزیر خبرداري ورکړی چې له افغانستان د ناتو ځواکونو وتل به د دې سبب شي چې دا هیواد د وسلوالو طالبانو لاسته ولوي شي. انګریت کرامب کارنیم باور دا خبره پرون شنبه وکړه. دا د جرمنی د صدر اعظم انګیلا مرکل د کریسچن دیموکرات ګوند مشي هم کوي. اټکل کیږي چې میرمن کارن باور به د انګیلا مرکل د صدارت د دورې له پای ته رسیدو وروسته صدر اعظم وټاکل شي. د جرمنی دفاع وزیر د خپل ګوند د شزو یوې غونډې ته ویلي د دې ویره داده چې که دوی په افغانستان کې له خپل مسؤلیته وژې سپکې کړي، د شزو د سنګسار او اعدام له په شمول به له راز راز مشکلاتو سره افغان شزي مخامخ شي. جرمنی په افغانستان کې د ناتو تر قماندې لاندې 1300 پوځیان لري. د جرمنی پارلمان تر 2006 میلادي کاله په افغانستان کې د خپلو عسکرو ماموریت تمدید کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارز دافر احضار کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د پاکستان پر پوځیانو چې د دواړو هیوادونو په ګټه پوله یې د ازغن سیم د لګولو کار کاوه، ډزې شوي چې پاکستان د عمل په کلکه غندي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوي چې د افغانستان شارز دافر ته یې خپل سخت اعتراض وړاندې کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې ډزو درې پاکستانی عسکر وژل شوی او یو سخت ټپي شوی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې پاکستانی لوري ویلي چې د افغانستان شارز دافر ته وریاده کړي چې د پولي پوری غاړې ته د امنیت ټینګول او د تروریستي ډلو د فعالیت مخنیوی مسؤلیت دی. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې وویل چې پر عسکرو په ډیر کې ډزې شوی دی. د افغانستان حکومت پر دې ځانګړې پېښه تبصره نه ده کړې. کابل تیره میاشت ملګرو ملتو امنیت شورا ته شکایت وکړ چې د پاکستان پوځیان د افغانستان پر ختیځو ولایتونو پر لپسې راکټي حملې کوي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان سفیر د امنیت شورا ته په استولي لیک لیکلی و چې د پاکستان له لوري د اګست په 19 او 20 یوازې پر شل تن ولسوالي 200 راکټونه ویشتل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه د درې هیوادیزو سیالیو په لړ کې له بنګلاديش سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک وایي چې دا سیالۍ به د کابل په وخت مازیګر په 15 بجې پیل شي.
په دا مهال په ټوله کې افغانستان او زیمبابوې اته شاوي لوبې ترسره کړي چې خوشبختانه ټول لوبې د افغانستان په ګټه تمام شوې دي. او نن به افغان کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې خپل لوبه ترسره کړي چې دا لوبه هم د کابل پر وخت مازیګر 15 بجې پیل شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون شنبه خپل لومړی شل اوور سیالي له زیمبابوې په 28 منډو وګټله. د دریو هیوادونو افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې د کرکټ د سیالۍ د جمعې پر ورځ د کوربه هیواد بنگلاديش او زیمبابوې په لوبه پیل شوې. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په خاطر ملامت کړ. د وویل ایران نړۍ ته د انرژي پر مهیا کوونکې مرکز بی ساری برید کړی دی. په یمن کې د ایران له ملاتړ برخمنو حوثي یاغیانو پرون شنبه په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر دوو تاسیساتو د حملو ادعا وکړه. دا تاسیسات د ورځې تر 15 میلیونه 9000 بیرل تیل تولیدوي چې د سعودي عربستان د تیلو د ټول تولید نږدې نیمایي ته رسیږي. رویټرز خبري اژانس او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي دې برید د نړۍ د تیلو د ورځني تولید 15% اغیزمنه کړې ده. پامپیو په یوه ټویټ کې لیکلي چې داسې کوم ثبوت نشته چې دا برید د یمن له لوري شوی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې اوس تاییدولی شي چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله په پرتو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د سپینې ماڼۍ په بیان کې چې پرون شنبه خپور شو، د ولسمشر ترامپ په قول لیکل شوي چې د حمزه بن لادن مرګ به د القاعده شبکې مهم عملیاتي فعالیتونه کمزوري کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د روسیې د اټومي انرژي د تولید لومړی بټۍ چې د بیړۍ په ډول جوړه شوې خپل وروستي مزل ته ورسېده. د اټومي بټۍ په اوبو کې تر تقریبا 15000 کیلومتره سفر وروسته چې درې اونۍ وخت یې ونیو پرون د سپتمبر په 14مه د روسیې لری ختیځ ته ورسېده. د روسیې د اټومي انرژي دولتي شرکت روس اټوم وویل چې اټومي بټۍ په ارکتیک سمندرګي کې د پیویک بندري ښار ته ورسېده. د گرین سپیس په نوم نړیوالې ادارې چې د چاپیریال د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کوي د روسیې د اټومي بټۍ په اوبو کې لاهو چرنوبل بللې ده. خو روس اټوم ویلي چې په سیمه کې میشت خلک د طبیعي ګاز او د تیلو شرکتونه به د دې بټۍ له انرژۍ کار اخلي او برېښنا به هم تولیدوي. دا سیز مجاخله ازادي رادیو اوري. نن یک شنبه ده د 1498 د سمبولې څلرمشتمه او د 2019 د سپتمبر 15مه د ازادي رادیو د رواني خبري مجله په دوام کې اوري. یوش مې رافان شزی وای چې د رای ورکونکو د عکس اخیستو شرط به ډیره شزی د رای ورکولو له حق محرومی کړي. خو د انتخاباتو خپلواک میسون شزو ته ډاډ ورکوي. څه ډول ډاډ؟ دا به ورسته واوري. د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې ولسمشر غنی پرون په کندهار کې یوې غونډې ته وویل د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو یو کاندید وای افغانستان درې جلا هیوادونه دي. د افغانستان حکومت په دې خبره خبرګون شولې. د امریکا ولسمشر د حمزه بن لادن وژل کېده تاییدوي. د افغانستان مسأله ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون شزینه رای ورکونکو ته ډاډ ورکوي چې معلومات به په ټولو انتخاباتي مرکزونو کې خوندي وي. دا کمیسون د یو شمیر شزو اندیښنو ته چې د رای اچولو لپاره د عکس اخیستلو په اړه لري وایي چې په ټولو مرکزونو کې به د شزو لپاره شزی کار کوي او عکس به هم شزی اخلي. د انتخاباتو یو شمیر څارونکي پر کمیسون انتقاد کوي چې د بایومتریک سیستم په اړه خلکو ته کافی معلومات نه دی ورکړي. خو کمیسون وایي انتخابات یو ملي پروسه ده او خلک باید ښه ګډون پکې وکړي. په دې اړه فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو په ورځ به د ښځو لپاره د رایه چولو په ټولو مرکزونو کې ښځې کار کوي، نو د عکس اخیستلو اندیښنه ځای نه لري. د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې دا وار به په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشینونه د رای ورکونکو بایومتریک معلومات ثبتوي، یعنی د ګوتې نقشه، د سترګو عکس او د هر وګړي د مخ عکس باخلي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ویلي چې دا پریکړه د افغانانو دینی عقیدې او ټولنیزو دودونو ته د پاملرنې پر اساس شوې او د خلکو معلومات به خوندي وي. ابراهیمی پرون ازادي راډیو ته وویل د هغوی معلومات په لمر سره خوندي وي. زموږ ټول مامورین ډیر ښه روزل شوي دي. په مرکزونو کې به زموږ ټول کارکوونکي چې د هغوی عکسونه باخلي ښه دي. د ابراهیمی پوینپ مخکنیو ټاکنو کې د ښځو په نوم خیالي رایه چول شوی وه او درغلی شوی وه. په افغانستان کې د پاسپورت تذکرې او د مسافرت د ویزې لپاره د ښځو عکس اخیستل کیږي. خو د رایو اچولو لپاره د ښځو عکس اخیستل ولې مسأله ده؟ په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو په نوم د غیر دولتي ادارې مشر یوسف رشید وایي کمیسون خلکو ته د بایومیټریک سیستم په اړه سم او کافی معلومات نه دی ورکړي. یوسف رشید په ټاکنو کې د بایومیټریک معلوماتو د ثبت د ټکنالوژۍ د کار اخیستلو ملاتړ وکړ. هغه دا هم تایید کړ چې په مخکنیو انتخاباتو کې درغلی سوی او د ښځو په نوم رای اچول سوی وي، خو ازادي راډیو ته وویل چې حتی په ځینې مواردو کې داسې څرګنده سوی و چې د نارینه وو په پرتله د ښځو رای اچونکو شمیر زیات و. د افغانستان د ټاکنیزو بهیرونو د څارونکو د امکان هم رد نه کړ چې یو شمېر کسان به چې د انتخاباتو مخالف دي له دې مسلې سوء استفاده وکړي او د ښځو ګډون به کمزوری کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا پخوانی مشر ضیاء الحق امرخیل هم د ټاکنو پر خپلواک کمیسون ملامتي ورواړوله. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارونکو ازادي راډیو ته وویل
او همدارنګه نور تدابیر ونیسي، دا ښه خبره ده. دا په هغو ممالکو کې په هغو مناطقو کې دا ښه تاثیر لري چې سواد کچه ډېره لوړه وي. په ښاریاتو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مشکل سره ډېر جدي مخامخ نه سي، اما د لرو پرتو مناطقو کې طبیعي ده چې دا مخامخ کیږي ورسره.
د مرخیل په وینا کمیسیون لا هم وخت لري چې مسأله حل کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخابات یو ملي پروسه ده او خلک باید د دې پروسې له بریالیتوب سره هر همکاري وکړي. د رپورټونو پر اساس په 2013 میلادي کال کې چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات تر سره سول، د ټولو رای ورکونکو تقریبا 30% شذوي. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان په شپږم دي. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابر وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیق سرشمیرنه نه ده شوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو خپل نومونه ثبت کړي دي. په دې کې 3,304,000 شتي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون شزینه رای ورکونکو ته ډاډ ورکوي چې معلومات به په ټولو انتخاباتي مرکزونو کې خوندي وي، خو په پکتیا کې ځینې شزې وایي چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د رای اچونې پر مهال د شزو عکس اخیستل جبري شي، دوی به په انتخاباتو کې برخه وانخلي. په پکتیا کې دغه خبرګون وروسته لدې راپورته کیږي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسمشری په روانو انتخاباتو کې به د رونټیا په هدف له میرمنو هم عکسونه اخیستل کیږي. له پکتیا د ازادي راډیو د خبریال احسان آریان راپور واوري.
وروسته له هغې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ په روانو ټاکنو کې به د رای اچونې په ورځ له میرمنو هم تصویرونه اخیستل کیږي، دلته په پکتیا ولایت کې د میرمنو ګڼې اندېښنې راپورته کړې. د پکتیا ولایت یو شمېر مېرمنې وایي که د رای اچونې پر مهال د دوی عکس اخیستل جبري شي او په بدیلو لارو یې فکر ونشي، ډیری مېرمنې به په راتلونکو ټاکنو کې د ګډون اجازه ترلاسه نه کړي. جمیله او ګلناز افغان یو له هغو مېرمنو دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دې کار سره مخالف دي او خپل اندېښنې یې له ازادي راډیو سره شریکې کړي.
د اول چې زما تعلیم کړی دی، اول چې دلته زه اجازه نه ورکوم چې منعکس واخلي، همداسې بیا چې دي د ټولنې کې یعنې د کلیوالې ښځې دي، هغه خو په هېڅ صورت اجازه نه ورکوي تر څو ښځونه عکس واخلي او بیا رایه واچوي.
انتخابات په ورځ د عکس اخیستلو لپاره هېڅ آماده نه یو.
د پکتیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس نقیب الله حیدري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د رای اچونې په ورځ په ښځو د عکس جبري کېدل به په ټاکنو کې د میرمنو په ګډون د پام وړ منفي اغیز وکړي، خو دای وایي چې دغه کار په ټاکنو کې د رونټیا په موخه د سیاسي ګوندونو په خوښه ترسره شوی.
او په دې کې هم هیڅ شک نشته چې په ټاکنو به خامخا تاثیر کوي، ځکه په یو شمېر سیمو کې د عکس د اخیستلو نه خلک منع وکوي او هیڅ خپل حضور هلته څرګند نه کوي، ولې د شفافیت لپاره ښه ګام و.
په پکتیا کې مېرمنې په داس حال کې د ټاکنو په ورځ د عکس اخیستلو خپل اندېښنې څرګندوي چې ټاکنو ته محدودې ورځې پاتې دي او د راتلونکي میزان یا تلې د میاشتې په شپږمه د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
زما رایه زما حق.
میوند ولسوالی مواد د پرون رس خلاصي ویني
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو
سٹار ټریبیون ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې له طالبانو سره د امریکا د خبرو د لغوه کېدو په اړه لیکنه خپره کړې چې په یوه برخه کې لولو له طالبانو سره په امریکا کې د خبرو لغوه کېدا تیروتنه نه وه، بلکې په امریکا کې د خبرو لپاره طالبانو ته بلنه تیروتنه وه. که څه هم له طالبانو سره د زلمی خلیل زاد د موافقې بشپړ متن خپور شوی نه دی، خو سټار ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې باید په داسې یوه موافقه کې څو ټکي په پام کې ونیول شي. لومړی دا چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو پریکړه دې ته لار برابروي چې افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. امریکا باید په دې برخه کې له خپل سیاسي مهالویش سره سم عمل ونه کوي او د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د خپلو ځواکونو د ایستلو وخت اعلان نه کړي، بلکې باید تر دې وړاندې جدي او د قناعت وړ اقدامات وکوي. د سټار ټریبیون ورځپاڼې له لیکنې سره سم باید امریکا هر هغه ګام واخلي چې وخت د طالبانو د بیا رسیدو مخه نیولی شي او د افغانستان له حکومت سره مالی او تخنیکی مرستې وکړي. د دې امریکایي خبرونې پر اساس امریکا حتی له افغانستان د ځواکونو له ایستلو وروسته هم په دې هیواد کې خپل استخباراتي او تهاجمي ظرفیتونه وساتي چې په دې هیواد کې د القاعده او داعش د بیا رامنځته کېدو مخه پرې ونیولی شي. د هندوستان د هندو ورځپاڼې بیا په خپله پرونۍ ګڼه کې لیکلي اوس چې د سولې خبرې لغوه شوي باید ټول پام د افغانستان انتخاباتو ته واړول شي او په دې برخه کې څو ټکي مهم دي. لومړی باید د افغانستان د انتخاباتو هر اړخیز ملاتړ وشي چې آزاد او عادلانه ټاکنې وشي او د دې هیواد له لوري یو مستقل اقدام وګڼل شي، ځکه چې د افغانستان د اساسي قانون او د افغانستان د اسلامي جمهوریت بریالیتوب د طالبانو د اسلامي امارت یو ډول رد دی. دوهمه خبره دا ده چې د دغو انتخاباتو پایلې له طالبانو سره د خبرو لپاره بنسټ ګرځېدای شي چې د اسلام آباد، دوحې او مسکو له اوامرو پرته عمل وکړي. دریم ټکی دا ده چې له انتخاباتو وروسته د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره د ملي اجماع د رامنځته کېدو مشري په غاړه واخلي. دا هغه کار دی چې تر اوسه پرې بریالی شوی نه دی. څلورم باید نړیواله ټولنه د پوروساو طالبان تشویق کړي چې ملي فکر وکړي او د ورځپاڼې د لیکنې پر اساس د پاکستان د پوځي استخباراتو له اغېزو وویستل شي او له اوربند وروسته د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته راوستل شي. پنځم پر طالبانو پوځي فشار کافي نه دی او د دوحې خبرو وشوده سره له دې چې امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرې کولې، خو د افغانستان لار له پاکستانه تیرېده. او په نهایت کې د هندو ورځپاڼه وایي چې د دغه هیواد صدر اعظم نریندر مودی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره له خپلو ارتباطاتو څخه ګټه واخلي او د افغانستان په ډیپلوماتیک ډګر کې یو مهم نړیوال رول ولوبوي. د افغانستان ولسمشر ښاغلی اشرف غنی وای د سولې ټولې خبرې به نور د یو پیاوړي افغاني پلاوی له لوري مخ ته وړل کیږي او امنیتي ځواکونه به په دغو خبرو کې نه معاملې کیږي. ولسمشر غنی اجرایي ریاست په خپل 15 کلن دوره کې د خپلو کارونو یو خند وباله د خبرې پرون په کندهار کې وکړي. ښاغلی غنی او انتخاباتي مرستیالانی د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې کندهار ته تللی. شریف الله شرافت له کندهار راپور راکړي.
د ولسمشریز انتخاباتو نوماند او وسنی ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار کې د خپل انتخاباتي کمپاین د وی غونډې په ترڅ کې ویل چې له دې وروسته به د سولې ټولي خبرې د پیاوړي افغان لخوا مخ ته وړل کیږي.
افغانستان دولت و یوازنی استازی د افغانستان ملت دی چې د سولې مذاکرات کوي. دا شرم نه ده چې پساو 500 نفره شپږ طالبانو ته لیږي. واده خو نه ده، کوم کاروان خو نه ده، کومه مېلمستیا خو نه ده. تکړه د مذاکرې هیئت مضبوط ملي افغانستان سول هیئت.
ولسمشر همداراز وایي چې د سولې خبرې به د ولسمشرۍ له ټاکنو وروسته بیرته له سره پیل شي. هغه تیر شپه د ناټو له سرمنشي یانس ټولتنبورګ سره خپلو ټلیفوني خبرو ته په اشاره سره وویل چې نړیوال به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي او پر دغه ځواکونو به د سولې په مذاکراتو کې معامله نه کیږي.
د ډاکټر سیکرټری جنرال پر تلیفون هیڅ څه مقدار کې راځو ویلې تاسې امنیتي او دفاعي قوت ویار قوت دوی شهیدانو ته دعا کوو دوی د معاملې خبره نه ده افغانستان د واحد اسلامي جمهوریت لري چې د هغه په غیږ کې به طالب ځای ولري نه دا چې موږ باندې په زوره څه تحمیل نه تحمیلېږي نه تحمیلېږي څه درته دې هدف چې دا فقیر او دا د دولت ساسکیم تاسې مسؤل
ولسمشر ایت نومان محمد اشرف غنی په کندهار کې د خپل کمپاینی غونډې پر مهال امداراس په خپل 15 کلن دوره کې اجرای ریاست د خپل تړلی لاس په توګه یاد کړی او له خلکو غوښتنه وکړه چې پراتلونکو ټاکنو کې د ملاتړ لاري بریا ته ورسی.
د ولسمشر غنی سرګندونی مو اوریدل چې د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې په کندهار کې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوخوانی مرسیال او لسم او د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو د دیموکرات ګوند یو کاندید چې په یو انتخاباتي مناظره کې ویلي دي چې افغانستان درې جلا هیوادونه دي. جو بایدن د یوې ټاکنیزې مناظرې په مهال همداراز ویل چې دغه هیواد جوړیدونکی نه دی او امریکا باید له افغانستان څخه خپل سرتیری وباسي. د افغانستان حکومت بیا د دغو خبرو په غبرګون کې افغانستان یو واحد او نه تجزیه کیدونکی هیواد بللی دی. د دې موضوع تفصیل د ناجی ساپی په راپور کې واورئ.
د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته د دیموکرات ګوند مخکښ نوماند او د پخوانی جمهور رئیس مرستیال جو بایدن وای افغانستان درې جلا هیوادونه دي چې د دې هیواد د ختیځ درې ولایتونه هم د حقانی شبکې په وسیله د پاکستان لورې کنټرولېږي. ښاغلی بایدن د پنجشنبه په شپه له خپلو ټاکنیزو سیالانو سره د انتخاباتي مناظرې پر مهال وویل چې افغانستان ته یې په کراتو سفرونه کړي او کوم معلومات چې لري امریکا نشي کولی چې افغانستان په یو هیت هیوات بدل کړي. د پخوانی جمهور رئیس مرستیال جو بایدن همدارنګه وای امریکایي ځواکونه باید له افغانستان څخه بهر شي او پاکستان باید دغه ځواکونو ته په خپل خاوره کې هډي ورکړي. سوله هغه ځای د ترورستانو پر وړاندې عملیات وکړي. د افغانستان حکومت بیا ته د خبرو په غبرګون کې وای دوی باید په دې پوه شي چې افغانستان هیڅکله هم نه تجزیه کیږي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی بیا وای افغانستان له نړیوال تروریزم څخه زیانمن دی چې د تمویل بنسټ
د بایدن دا سرګندونې چې افغانستان درې جلا هیوادونه دي سمې خبرې نه دي. افغانستان یو واحد هیواد دی او یو واحد حکومت او سیاسي خپلواکي لري. زموږ د هیواد هیڅ برخه د پاکستان تر کنټرول لاندې نه ده. ښاغلی بایدن باید دا وضاحت ولري چې افغانستان هیڅ کله په څو هیوادونو نشي ویشل کېدای.
ښاغلی صدیقي ویل پاکستان په تیرو 18 کلونو کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره ګټور کار نه دی کړی او افغان حکومت له همدې عمله له نړیوالې ټولنې په کراتو غوښتي چې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جو بایدن څرګندونې له افغانستان سره د امریکایي سیاسونو نشمنتیا او د افغانستان په کورنیو چارو کې یو ډول لاسوهنه په ګوته کیږي.
د امریکایي سیاستوالو له لوري دا ډول څرګندونې په ګوته کوي چې دغه هیواد له افغانستان سره شوې هوکړه لپاره کومه ژمنتیا نه لري. همدارنګه دا ډول څرګندونې د افغانستان کورنیو چارو کې مداخله ده او دا په یو ډول د افغانستان د تجزیه کېدو موضوع ښکاره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې جو بایدن تر دې وړاندې کله چې د امریکا په کنګره کې د سناتور دنده ترسره کوله هغه مهال هم د عراق د دریو ایالتونو د فدرالي کېدو طرحه وړاندې کړې وه چې دغه طرحه په عراق او سیمه کې له جدي غبرګونونو سره مخ شوه. آن په بغداد کې د امریکا سفارت خبرداری ورکړی و چې دا ډول طرحې به په عراق کې د خونړیو پیښو او وضعیت د خرابېدو سبب شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي اوس تاییدولې شي چې د اوسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پرتو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د هغه پلار اوسامه بن لادن د 2011 میلادي کال په می میاشت کې د پاکستان پلازمینې ته نږدې په ایبټ آباد ښار کې وژل شوی و. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په هغه بیان کې چې پرون د سپین ماڼۍ خبر سوی د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ په حواله لیکل شوی دی چې د حمزه بن لادن لمنځه تګ د القاعده شبکې هغه سمبولیک ارتباط چې د هغه له پلار سره یې درلود شلوي. هغوی د رهبرۍ له مهمو مهارتونو محروموي او د دې ډلې مهم عملیاتي فعالیتونه هم کمزوري کوي. نړیوالو رسنیو د جولای په 1 د امریکا د استخباراتو د پټو سرچینو په حواله ویلي و چې حمزه بن لادن مړ شوی دی، خو هغه وخت چا د حمزه بن لادن د مرګ د ځای یا نیټې په اړه معلومات نه و ورکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په اګست کې د حمزه بن لادن د مرګ خبر تایید کړ، خو ولسمشر ترامپ او د امریکا د حکومت نورو لوړو رتبه چارواکو لا دا خبر نه و تایید کړی. د رپورټونو پر اساس اسامه بن لادن 40 اولادونه درلودل. حمزه بن لادن د هغه 15 اولاد و. حمزه د اسامه د درېمې ښځې زوی و. داسې ګڼل سوی چې حمزه بن لادن د مرګ په وخت 40 و. د امریکا حکومت د روان کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې د حمزه بن لادن پر سر یې $1,000,000 جایزه ایښه ده. د هغه پلار اسامه بن لادن د 2012 میلادي کال په می میاشت کې د پاکستان د پلازمینې په 2 کیلومتره کې د امریکا د خاصو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ووژل سو. حمزه بن لادن ته د جهاد د ولیعهد لقب ورکړ سوی و. هغه پر امریکا او نورو هیوادونو د حملو او د خپل پلار د قتل د غچ اخیستلو خبره کړې وه. د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې سعودي عربستان اعلان وکړ چې له حمزه بن لادن څخه د سعودي د تابعیت حق اخیستی دی. ریاض په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. سعودي عربستان په 1994 میلادي کال کې له اسامه بن لادن څخه هم د سعودي عربستان د تابعیت حق اخیستی و. ملګرو ملتونو په 2013 میلادي کال کې یو رپورټ خپور کړ او په رپورټ کې وویل چې د القاعده شبکې د حمزه بن لادن په ګډون د نویو رهبرانو د روزنې لپاره پروپاګند پیل کړی دی او غالبا هڅه کوي چې د ځواني رهبرۍ پر مخ کولو پلویان ورغونډ کړي. د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته د القاعده شبکې مشري ایمانه زواهری ته وسپارل سوه چې په خټه مصر دی. د رپورټونو پر اساس ایمانه زواهری هم د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې پر امتداد په پرتو سیمو کې پټ دی.
د هم د مهمو خبرونو سرټکیم. د جرمنی دفاع وزیر خبرداري ورکړی چې له افغانستان د ناتو ځواکونو وتل به د دې سبب شي چې د هیواد د وسلوالو طالبانو لاسته ولوي شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارل زدافیر احضار کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د پاکستان پر پوځیانو چې د دواړو هیوادونو پر ګډه پولې د ازغن سیم د لګولو کار کوو ډزې شوي چې پاکستان د عمل په کلکه غندي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یک شنبه د درې هیوادیزو سیالیو په لړ کې له بنګلاديش سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په دغو شل اووریزو سیالیو کې زیمبابوې ته ماتې ورکړه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټو الوتکو د بریدونو په خاطر ملامت کړ. د ویل ایران نړۍ ته د انرژي پر مهیا کوونکي مرکز بې ساري برید کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډانلډ ترامپ ویلي چې اوس تاییدول شي چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله په پرتو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی.
دا ژوند رنگونه.
نوم محمد یاسین ده.
تاسو چه کار کوی؟
دلته تدارکات او په شوبه کې کار کوم. د ریاست مربوط کارونه چې د خریداري دا کارونه پر مخ وړو.
تخپل د کومه برخه کار کوي؟
مدیر د فرمایشات او دند سر ترسو.
مدیر د فرمایشات کوم کارونه کوي؟
څه پیشنهادونه ریاست د خریداري یا د څه لوازم په کاری میز چوکۍ یا څه نور شیان ضرورت دي خپل د ریاست یا د امریتونو د ولایتو
کې. که تاسو ویلس د خریداري برخه کې.
او
ځینې کسان وایي د خریداري کې ډیره ګټه ایده څنګه؟
بیا څو اندازه ګټه په کېشته خو چې کنټرول یې وشي بیا
مثلا یو ورقه په ورو په اخلي په دوی لیکي د څه باندې کوي
نه د څه خاصیت څنګه کیږي د څه
لیک لیک خو کیږي
بس نه هغه شخص پورې اړه لري که صادق شخص خو نه کوي او که صادق نه وي کوي.
د تاسو په نظر په کار کې صداقت څومره مهم ده؟
هر کار کې صداقت نه کار پر مخ نه ځي. صداقت ایمانداری خو په کار کې ډیره مهمه ده. په صداقت سره کار وکړي سړی چې دلته راځي ساره ته بجې تر مازیګاره پورې نو وخت هم ځای کیږي به چې راشي په خپل کارو کې پلان به درته ولري د سینه چې د نن کار سبا ته پریدي ډیر مهم ده صداقت.
تاسو دلته کار کوي کنه کوم کار ډیر درته سخت ده؟
کارونه خود دومره سخت نه دی، آسان دی. اول وار لک سخت سره به سره بالا چی بیا سخت نه دی.
په دفتر کې دی همکارانو چلند څومره په کار باندې ښه غیزه کوي؟ البته ښه چلند دی او کله که تریخ چلند کیږي؟
ښه چلند مینه محبت زیاتی کار پر مغزی د همکارانو تومان بعد همغږی وي. کام غږی نه وي کارونو کې زیات ستونزې رامنځته کیږي، په خپل وخت سرته نه رسیږي. که چېرته همکارانو تومان همغږی نه وي نو کار پر مخ نه ځي، په خپل وخت سرته